ملل متحد هشدار داده است که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. با تغییرات سریع اقلیمی، برخی از مناطق سیاحتی که در نزدیکی سواحل قرار دارند با خطر از بین رفتن روبرواند. و همزمان با این هشدارها، یک مخترع افغان موفق به ساخت یک دیگ سولار یا آفتابی شده که می تواند مصارف برق و گاز را برای استفاده کنندگان این دیگ کاهش دهد. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. در حالی که کشورهای نیمکره شمالی با موج گرمای سوزان دست و پنجه نرم می کنند، ملل متحد هشدار داده که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. مقامات صحی از امریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا زنگ خطر را به صدا در آورده و از مردم می خواهند که آب بنوشند و از آفتاب سوزان خود را در امان نگه دارند. موج گرما یکی از مرگبارترین آفات طبیعی است که سالانه صدها هزار نفر بر اثر عوامل قابل پیشگیری مرتبط به آن جان خود را از دست می دهند. کارشناسان می گویند که تغییرات اقلیم ساخته دست انسان امواج گرما را تشدید می بخشد، دمای بالاتر را به همراه می آورد و همچنان سیستم های هوای گرم را برای مدت طولانی تر بر فراز مکان ها نگه می دارد.
از اسپانیا گرفته تا به لبنان و تا به ایالات متحده امریکا، گرمی تابستان امسال رکوردها را می شکند. سازمان جهانی هواشناسی ادامه این وضعیت را به گرم شدن زمین نسبت می دهد. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک به مشکلاتی که تغییرات آب و هوا را برای بسیاری از موجودات زنده در سراسر کره زمین ایجاد کرده اشاره کرد و در مورد ضرورت مبارزه فوری در برابر آن صحبت کرد.
من درخواست خود را از رهبران کشورهای جهان برای انجام کاری دقیق تر برای محدود ساختن انتشار آلوده کننده ها در جهان تجدید می کنم. این یک چالش فوری است و نمی توان آن را به تعویق انداخت و به همه مربوط می شود. بیایید از خانه مشترک خود محافظت کنیم.
گریس آلینا گارنر، شاروال شهر پام سپرینگز ایالت کالیفرنیا، در صحبت با شبکه خبری ABC گفت افراد بی خانه و هر آن کسی که با گرمی هوا به مدت طولانی عادت ندارند ممکن به خطر مواجه باشند.
وقتی بدن به این درجه گرمی بالا عادت نداشته باشه ممکن دچار شوک شود. بنابراین اگر حالا اقدام نکنیم و اگر اقدامات لازم را برای کاهش اثرات تغییر آب و هوا انجام ندهیم، فقط شاهد بدتر و بدتر شدن این وضعیت خواهیم بود.
مایکل مکال، نماینده جمهوری خواه در کنگره آمریکا، در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات آب و هوا تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا است یا خیر، بر شبکه ABC چنین گفت:
آب و هوا در حال تغییر است و وقتی خشکسالی می آید شما می دانید، مثلا افریقا خشک و خشکتر شده می رود و می دانید که از اثر آن قحطی به میان می آید و تروریسم از نتایج چنین شرایطی به وجود می آید.
هفته گذشته چین و ایالات متحده، دو کشوری که بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند، مذاکرات خود را در مورد چگونگی مقابله با این مشکل از سر گرفتند، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی نداشتند. جی اینسلی، والی ایالت واشنگتن، در برنامه این هفته شبکه تلویزیونی ABC گفت که برای ایجاد تغییر اقلیم با تلاش‌های هماهنگ ضرورت است.
این یک مشکل قابل حل است، اما ما باید استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کنیم. این تنها راه حل برای این یورش گسترده بر بشریت است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج گرمای هوا در مناطق مختلف جهان ممکن چند روز یا چند هفته دیگر دوام داشته باشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از نقاط اروپا امسال با موجی از گرمی شدید روبروست. یک جزیره توریستی در یونان اخیراً دستخوش آتش سوزی شده و مسئولیت مردم منطقه را به خطر افکنده است. مقامات میگویند که به دلیل بالا رفتن درجه حرارت در منطقه انتظار آتش سوزی بیشتر می رود.
چند روز از آتش سوزی در جزیره رودوس یونان میگذرد. تلاش های چند ملیتی برای کمک و کنترل این مصیبت طبیعی در منطقه ادامه دارد که مسئولیت حدود 19 هزار نفر باشنده آن را در خطر افکنده است. و دلیل بالا رفتن درجه حرارت هوا که به 45 درجه میرسد، هوای خشک و وزش باد سرعت آتش سوزی را بیشتر ساخته است. ده ها کشتی محافظین ساحلی برای نجات هزاران نفر که در این جزیره در پناهگاه ها زندگی میکردند در آبهای جزیره لنگر انداختند و بزرگترین تخلیه در تاریخ این کشور را پیش میبرند. یک مقام حکومتی میگوید که تاکنون آنها حدود 3000 نفر را نجات دادند. شمال از افراد و مکاتب و ساحات ورزشی برای نجات جان خود پناه بردند. جزیره رودوس با سواحل دراز دریای مدیترانه برای سیاحت معروف است. این جزیره بیش از 100,000 باشنده دارد، ولی آتش سوزی جنگلات صرف در اینجا نه، بلکه سایر قسمت‌های یونان هم ادامه دارد. مامورین اطفایه برای خاموش ساختن شعله‌های آتش در شمال و غرب آتن مشغول هستند. موج گرما با آتش سوزی افزوده است و کارشناسان هشدار می‌دهند اگر گرمای هوا ادامه داشته باشد، آتش سوزی جنگلات در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
این رویدادها به شدت ادامه می‌یابد و جهان باید آماده رویارویی با موج شدید گرمای بیشتر باشد. وضعیت اخیر در النینو مبنی بر بروز گرمای شدید وخیم‌تر خواهد شد. ما باید از این وضعیت بیرون بیاییم. این وضعیت متاسفانه بر سلامتی مردم و مواد غذایی تأثیرات جدی به جا می‌گذارد.
النینو بر اساس معلومات اداره بحری و اتموسفر آمریکا بخشی از وضعیت اقلیمی است که گرمی آب باعث می شود که شرایط زمین با آن گرم شود و درجه حرارت بالا برد. آتش سوزی در نزدیک آتن، پایتخت یونان و جزیره رودوس از جمله شمار آتش سوزی هایی است که مقامات یونان تلاش دارند تا از سرعت پخش شدن آن به جنگلات نزدیک این مناطق. جلانوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
په نړۍ کې د هوا د تودوخې ترڅنګ یو شمیر هیوادونه لکه هند او افغانستان په دې وروستیو کې د سیلابونو شاهدان هم وو. کارپوهان د دې سیلابونو عمده لامل اقلیمي بدلونونه بولي، خو دغه بدلونونه نور طبیعي ستونزې هم له ځان سره لري. یوه بیلګه یې د پاکو اوبو کموالی دی. د کابل اوسیدونکي هم له همدې ستونزې څخه سر ټکوي، خو کارپوهان وایي چې دا ستونزه یوازې تر کابل لپورې محدوده نه ده.
د پغمان ولسوالۍ د ارغندي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د څښلو اوبو نشتون دوی اړ کړي چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته له تللو څخه منع کړي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی په یو جدي ګواښ بدلېدونکی دی.
خو د اوبو د خاطر همون ډېر فاضاب و اوبو نه لرو. ماشومان زموږ څوک د اسکولو نه پاتې ده، مارتاب نه پاتې ده، مدرسې نه پاتې ده. خو اوبو مشکلات ډېر لرو چې ورور هغه مونږ چې مارتاب ته ولېږو دلته اوبو نه لرو کور کې، نو دومره زیات مشکلاتونه دي.
د دې سیمې اوسیدونکي په څاګانو کې د اوبو د کچې له ښکته تللو څخه شکایت کوي.
تقریبا زموږ کورونه یو څه لاندې هلته کورونه دي، ډېر لرې دي. نو هلته یو څه ډېر څه مشرونه کړي اوبه ورکړي دي. نو ژینکان لري دلته یو نیم څلی افلاوې اتیا متره کړي اوبه ورکړي صحیح اوبه پخې.
د اوبو د چارو شنون کې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې هم د څښاک د اوبو ستونزه دوامداره بولي.
د سکال په شمول هر اوړی په کابل او ځینې نورو غټو ښارونو کې په څاګانو کې اوبه له لسو څخه تر شلو مترو کوزیږي. دا ډېره د تشویش وړ ستونزه ده او کولی شي چې ناروغتیاوې، اقتصادي ستونزې، خپلمنځي شخړې او داسې نور جنجالونه راوپاروي.
د سیمې خلک وایي چې د اوبو ستونزې پر روغتیا ناوړه اغیزه کړي.
مشکل کته پورته زغلی څوک په واسکی څوک نه ورکی دی لر ډینر اوري تقریبا 3 کیلومتر د نیو کیلومتر لور.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف یو راپور خی چې د څښلو اوبو ته نه لاسرسی د ټول هیواد په کچه ستونزه ده.
په هر ولسو تنو کې 8 نفر خوندې اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان 3.5 سلنه کوچنیان چې شاوخوا 15.5 میلیونه کېږي په هغو ځایونو کې چې اوبه کمې دي میشت دي.
په افغانستان کې د ځمکې د سر اوبو کمښت د ځمکې لاندې اوبه کمې کړې. وایا د څښلو د اوبو د کمښت ستونزې د حل په اړه هیله مندي شته.
زه د اوبو د متخصص په شکل په صفت از زکه ډیر خوشبینه نه یم، بلکې زه ډیر زیات ته پریشان یم چې دا موضوع په زکه ډیر زیات نورم بحران شي، چې مسله د اوبو فلحال په دغه مشکل د حل لپاره زه یو سیاسي اراده یا یو تخنیکی پلان یا منظم یو چوکاټ نه ګورم، نو د دې پایله به ډیر زیات خراب وي، د پایله به ډیر زیات بوګنون کې هغه ځکه شي خلک به واده راشي چې خپل کلی کورونه ولسونه پرېږدي.
بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر کوچا تازه تازه په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو خبرداري ورکړي. کوچا زیاته کړې چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې د وچکالۍ له امله د ځمکې لاندې اوبه لسګونه مترو ته ښکته شوي. احمد الله چیوال، واشنگتن.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در تغییر اقلیم یعنی تولید گازات گلخانه‌ای سهمی نداشته است، اما یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم در جهان بوده است. عزت الله صدیقی، متخصص محیط زیست و تغییر اقلیم، در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که جامعه جهانی مکلف است از منابع مالی موجود در این بخش به افغانستان در مبارزه با تغییر اقلیم کمک کند و پروژه های آغاز شده در زمان جمهوریت حالا باید توسط متخصصین و پشتیبانی حکومت برحال اجرا گردد. محمد احمدی در این مصاحبه نخست از آقای صدیقی در مورد فهرست از آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان پرسیده است.
گزارش را که امروز اوچا نشر کردن یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری در افغانستان که در او به 4 نکته اشاره شده. اولی که افغانستان از زمره 10 کشور یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در مقابل حوادث طبیعی و اقلیمی مواجه است. موضوع دوم هم خشکسالی شدید که باعث تشدید و تخریب به وسایل معیشت مردم میشه و باعث افزایش گرسنگی میشه. موضوع سومش هم افزایش درجه حرارت به شکل سریع‌تر نسبت به اوسط جهانیش است. و موضوع چهارم هم تخریب محیط زیست، گفتن که تاثیرات از او بالای بالای زراعت و همچنان با وسایل معیشت مردم است. و اونا این موضوع را گفتن که افغانستان از این موضوع بسیار زیاد متضرر است و حال وقتش است که باید جامعه جهانی با این کشور و با این مردم باید همکاری کنند در این رابطه. بر علاوه از این معلومات را که ما داریم و گزارشات که در افغانستان نشر شده، بر علاوه از این پیام و هشدار اوچا، افغانستان در مقابل تاثیرات تغییر اقلیمی بسیار زیاد مواجه است. آسیب پذیری ما و همچنان معروضیت ما در مقابل تغییر اقلیم بسیار زیاد بلند است. ولی برعکس باز امو ظرفیت مبارزه و ظرفیت سازگاری با تغییر اقلیم بسیار زیاد پایین است، هم از نقطه نظر سازمانی و ادارات و هم از نقطه نظر تکنولوژی و ظرفیت‌های انسانی بسیار زیاد پایین است. یعنی مبارزه کرده نمیتونیم با اثرات تغییر اقلیم.
بله آقای صدیقی، خب همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردین، سهم افغانستان در تغییر اقلیم بسیار نسبت به کشورهای منطقه کم است، یعنی تولید گازات گلخانه‌ای کمتر داره، اما بیشترین آسیب رو دیده. حالا برای جبران این آسیب فکر میکنین که چی باید کرد؟
در جهان منابع مالی و تکنیکی هنگفته در صندوق سبز اقلیم، در صندوق تسهیلات جهانی محیط زیستی، در صندوق سازگاری با تغییر اقلیم وجود داره و افغانستان مکلف است که از این منابع استفاده کنند. و این هم و جهان هم مکلفیت داره در قبال مردم افغانستان که از این منابع برای افغانستان پروژه هایشان تسهیل کنن و این منابع را برشان بپردازن. در طی از این چند سال بعد از 2010 و تا بمی اواخر 2020 حدود 120 میلیون یا 150 میلیون در امی حدود پروژه های خرد و کوچک به افغانستان آمده بود برای سازگاری و کاشتهی تغییر اقلیم، ولی آل اون متوقف شده. آل مسئولیت حکومت است که دوباره برای از این لابی کنه، دادخواهی کنه و مسئولیت و مکلفیت جامعه جهانی است که او پروژه ها را دوباره از حالت تعلیق بکشن و به مردم افغانستان این منابع را باید فراهم بسازن.
اگر فهرستوار کوتا پیامدها و آسیب‌های تغییر اقلیم در افغانستان بپردازین، چی است؟ کدام است؟
فهرستوار اثرات تغییر اقلیم نظر به گزارشات و مطالعاتی که در افغانستان صورت گرفته، افزایش درجه حرارت و گرم شدن است که ما همیال تجربه کرده را ایستیم در شهرهای مختلف افغانستان. همچنان خشکسالی هاست که امو تکرار یا فریکونسیش بسیار زیاد شده. اگر قبل در 30 سال یک بار بود، حال در 10 سال تکرار میشه خشکسالی ها. سیلاب های مدهش و آنی است که در فصول مختلف سال با وجود می آید. فشار دیگر تاثیر تغییر اقلیم بالای منابع آبی افغانستان است که هم باعث کاهش آب و هم باعث آلودگی آب میشه. حکومت در رأس تمام از این تلاشا قرار داره. حکومت وظیفه‌ای است که برای این موضوع دادخواهی کنه، لابی کنه، مذاکره کنه و از جامعه جهانی و نهادها و کشورهای کمک کننده باید به خاطر منابع مالی و تکنیکی باید کار کنند، تلاش کنند و برنامه سازی کنند برای از این موضوع. ادارات مربوطه حکومت، وزارت زراعت، وزارت شهرسازی، وزارت انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست در رأس همش، وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، اینیا باید پروژه سازی و برنامه سازی کنند و متخصصین باید داشته باشند که تا این کارها را انجام بدن.
در افغانستان په ګاوان پاکستان کې هم سیلابونو او اورښتونو خلک کړولې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان سیمه کې باغداران وایي چې د ګلې نامنظم اورېدل دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
د مردان او چارسدې په بیلابیلو سیمو کې شوې ګلې د میوې باغونه اغیزمن کړې دي. د سل اوجه چې باغوانانو ته زیان اوړېدلې دي. مسلم خان چې باغونه اخلي او میوې په منډه خرڅوي وایي سخ کالی د لیچی میوې باغ نقصان شوي او په لکونو روپۍ تاوان ورته رسیدلې دي.
دا سه په 350 روپۍ کیلو دا غونچک مال خو خپل د مونږ خرڅو. اول تک ګلې ډېره زیاته وشو نو زمونږ باغونه واله تقریبا 25 لاکھ چا کې 10 لاکھ د مونږه تک تورا باغ کې او د رشید خان باغ دی د ټیکادار کلی باغ دی دا غیمون لډیر زیات تاوان کو وزدا یو باغ اخیری پاتې دی مسلا دی خیرو کې کو ډیر لچتل شل پیو غټل
د غلین بچ س باغونو کې میوه ډیر شوه خو زیات باغونه خراب کړی دي. نو لواجی په باغ کې کار کوونکو مزدوران هم تندو سره مخ کړی دي. دی وای چې مالک تاوانی شي نو ور سره دیاړی کم شي.
زری شړی ایمان خو لکه بیا زمون پکې پیدا کنا التا چې د دې مال خی التا دې پیروشي نو تا ځان مارلم پیسې خبر کی مزدوری ولا خبر کی نای په سوشي خنی نو په شپږ ساعت سره په دیاله باندې بسوشي لکه نو غړی پکې کی دنه سبا خرچې ته پته راکنا
سخ کال په منډه کې د یو کیلو لچی بیا 350 روپۍ ده. باغوانان وای د لکونو روپو باغونو میوې ارزان خرسي د سل واجی چې د ګټې په ځای تاوان سره مخ شي وي
پلو باغوانانو کې دا مسله ده. زوم زی دانه تر سوم بل زمانه مخ کې تلی او غیب بدغه کې اخلي هغه په ګول کې پټه غستی دا سیس مونږ ځان ته اصل کې ګران کړي پخپل دی مسلې داري کړي چې اوس دا دې پڼه چوند هغه په دانه کې غسته وا دوه سپریګانې مونږ پکړي کس کم از کم 60-70 هزار روپو او داغه ګول شی وخه به برابر شی و نو بیا پیرانه غلې ولا په افات پیراغه نه هغه لږ سکال چې کم دینو ډیر نقصان راغم مونږ ته.
د صبح په زیاتو سیمو کې د به وخته بارانونو او ورسره غلې نه یوازې د لیچی د میوه باغونه اغیزمن کړی دي چې ورسره د سبزیانو پټي او تماکو هم خراب کړی دي. سره چې کاروندګرو او باغوانانو ته لوی زیانونه اوریدلې دي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
با بلند رفتن بی سابقه درجه گرما در بسیاری نقاط جهان، سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده است که قرار گرفتن در موج شدید گرما می تواند خطر مرگ را در بسیاری انسان ها افزایش دهد.
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که میزان و وسعت موج شدید گرما در سراسر جهان هشدار دهنده بوده اما غیر منتظره نیست. این سازمان گفته است که گرما به دلیل میزان روزافزون شهرنشینی، افزایش شدید و به سابقه درجه حرارت و بلند رفتن میزان کهنسالان در بین جمعیت جهان در حال تبدیل شدن به یک خطر صحی است.
امواج گرما در میان مرگبارترین آفات طبیعی قرار دارد. صدها هزار نفر را میتوان هر سال از مرگ ناشی از امواج گرما نجات داد. مردم از خطرات ناشی از امواج گرما آگاهی زیاد ندارند.
این کارشناس سازمان جهانی هواشناسی گفت که گرمایی شدید امسال در سراسر جهان ناشی از تغییر اقلیم بوده و تشدید میزان گرما در جهان تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت.
تأثیرات آن بالای مردم، اقتصاد کشورها و محیط طبیعی بسیار زیاد جدی است. ما شاهد ادامه گسترش تعداد وقوع، دوام و شدت امواج گرما در زمین هستیم. آنچه تأثیرات بسیار جدی بر صحت و معیشت انسانها بجا خواهد گذاشت.
بر اساس نتایج یک پژوهش، امواج گرما سال گذشته تنها در اروپا جان حدود 60 هزار نفر را گرفت. کارشناس صحی میگویند که افزایش گرمای شدید و ادامه آن به ویژه در شب افراد آسیب پذیر را در معرض حمله قلبی و حتی مرگ قرار میدهد. پانوساریستو مسئول واحد عاجل صحی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت که گرمای شدید به یک وضعیت عاجل صحی نامری تبدیل شده است.
هنگام گرمای شدید باید به افرادی که با بزرگترین خطر مواجهند توجه شود. اینها نه تنها شامل افراد آسیب پذیر به خاطر وضعیت صحیشان اند، بلکه شامل افراد نیز می شود که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعیشان و همچنان وضعیت بد زندگی با خطر بیشتر روبرو باشند.
این کارشناس صحی همچنان گفت که پرچوی های مداوم برق به ویژه در مناطق فقیرنشین کشورها و عدم دسترسی به خدمات صحی نیز سبب می شود تا افراد به دلیل گرمای شدید با خطر مرگ مواجه شوند. میرویس رحمانی، صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
اقلیم پیژندون که وایی چه تیر چو اونهی پا طول نره که تر طول گرم اونهی وی. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، د نړۍ ځینې برخې اوس د اوبو لاندې دي او یو شمېر نورې سیمې د سختې تودوخې سره مخ دي. خو د سمندرونو پر غاړو هغه ځایونه چې خلک ورته د سیاحت لپاره ورځي، د ورکېدو د خطر سره مخامخ دي.
د هسپانیا د لا پلاما ټاپو په ځنګل کې اور لګېدنې ونې او کورونه سوځولي، ځکه چې په دغه ځنګلونو کې باد د اور لمې لا نورې زیاتې کړې. د دغې سیمې چارواکي وایي چې اروپا د تودوخې د څپې سره مخامخ ده. د اور لګېدنې له کبله تر 4000 ډېر کسان له سیمې څخه ایستل شوي دي. د نیچر یا طبیعت په نوم ژورنال لیکلي چې د وروستي اټکل له مخې په تېر اوړي کې د تودوخې له وجې شاوخوا 1600 کسان مړه شوي دي. د هند په پلازمېنه کې بې ساري بارانونو سړکونه تر اوبو لاندې کړي. دا په نوې ډیلي کې د مونسون غیر عادي بارانونه دي. دا ځل د تیرو کلونو په پرتله 10 ځلې زیات بارانونه شوي دي. د متحده ایالاتو په شمال ختیځ کې سخت بارانونو سړکونه ویجاړ کړل. خلک په زوره د کورونو نه وویستل شول. په امریکا کې د نیو انګلند، نیویارک او کنیټیکیټ په ځینو برخو کې تر 10 سانتي متر زیات باران وشو.
په ځمکه د بیخي زیاتې لوړې تودېخې سربیره اوس د بحر تودېخې درجه هم لوړه شوې ده، او له همدې کبله دلته د میامی سره نږدې چې کوم د اوږدې مودې سارنې ځایونه دي، په هغې کې اوبیزو مرجانو رنګونو بایللې دي او اوس خړ شوي دي، ځلا یې بایلل ده، او داسې معلومیږي چې په بشپړ ډول به رنګ وبایلي.
ساینس پوهان چې د اوبیزو مرجانو د بیا رغونې پر پروژه کار کوي وایي چې په ځینو ځایونو کې د امید نښې ویني. په ځانګړي ډول د اوبو د لارې په اوږدو کې چې لوی کروز کښتۍ په ترمینل کې ولاړې وي.
مونږ هم دا اوس په بندر کې دننه یو او دا عموماً بیخ خراب وي. دلته د ډېر وخت لپاره ګرمې اوبه ولاړې وي، نو هغه څنه چې مونږ به فکر کوو چې دا به اوبیز مرجان اصلي استوګنځی وي، مګر د بې ثباته ساحل په اوږدو کې دلته مونږ ماتې او یا لوی ډبرې لرو او اوبیز مرجان لرو چې ځای په ځای شوي او وده کوي. دا مرجان ځینې خورا صحیح دي چې ما په میامی کې لیدلی وو او وده کوي او داسې ښکاري چې رو.
ساینس پوهان وایي چې مخکې له دې نه چې دا سمندر ته یوړل شي، د صحي مرجانو د نسل او پیوندولو دا نوی تخنیک کیدای شي کلیدي او مهم کار وکړي. ماهرین وایي دا د میلیونونو ډولونو سمندري حیواناتو لپاره کورونه جوړوي، د صحي سمندري خوړو جالونه خپروي او د ساحلونو ساتنه کوي. دوی همداشان سیلانیان هم ځان ته جلبوي. غالیه رنان رستنی د امریکا غک واشنگتن.
در حالی که تولید گازهای گلخانه‌ای یکی از عوامل عمده در تغییر اقلیم پنداشته می شود، یک مخترع افغان موفق به ساخت یک دیگ سولر یا آفتابی شده که می تواند مصارف برق و گاز را برای مصرف کنندگان این دیگ کاهش بدهد. این دیگ در ظرف کمتر از 20 دقیقه انواع مختلف غذاها را با کمک نور آفتاب می‌پزد.
در حالی که مصارف برق و گاز در افغانستان بیشتر شده است، این مرد افغان با عرضه دیگ آفتاب‌پز می‌خواهد که مصارف را کاهش دهد.
در وطن ما شما با حساب گاز و برق و تمام چیز ما قیمت است، اقتصاد ضعیف است. بیا که برای مردم ما خدمت شود. یک دونه اول از این جور کردم، دیدم که نتیجه میده. بعد از اینا نفر به خود کار زیادتر کردیم، کل مکمل کار مال فلنده میسه همین اجاقای افتوی.
او با مشقت پارچه های کوچک مالا به شکل شیشهی را بسته‌بندی میکند تا از آن یک نوع وسیله سولر برای گرم کردن آب و پختن غذا بسازد.
میده اندازش فرق میکند، در عبده اجداد قفومید 4 لیتر آب جوش میکند، میتونه سرش گوشت باشه، لوبیا باشه، نخود باشه، هر چیزی که باشه انشاءالله پخته میکنه.
بودجه حکومت قبلی 80% متکی به کمک های بین المللی بود. اکنون با قطع کمک های بشری و مالی مصارف شفاخانه ها، مکاتب و شرکت ها، وزارتخانه ها پرداختن نمی شود و مردم در وضعیت رقتبار بیکاری و قحطی در کشور گیر ماندند. دیگ سولر عباس حدود 46 دلار قیمت دارد، اما اگر مالیه بر مواد ساخت دیگ کاهش یابد، در آن صورت قیمت این دیگ ها به نصف می رسد و مردم توان خرید آن را پیدا می کنند.
پل من پکی دیگ وقت کلمه دیگ بخوی، چای جوشوی، نرمار کیوی، فقط چول کار کردیدم. دولت هم خواهش لرو که دیگ سر همکاری و که نرخون الکتریک که دقیقا مالیات گرازی بلشان گراولی دقیقا خارج مالن شیشه و بس بندوی که لگرزان زی که طول تو به دینا واقلی بس دیگه و خیمت ده کم که ده سالور زده دا که مالیات بکه کم رسی دا با دوازه رسی هر گرونه یک سریسی.
با وجود بحران اقتصادی، سازمان ملل متحد تخمین میکند که افغانستان با کمتر از 5 میلیارد دلار برای رسیدگی به 24 میلیون نفر که از وضعیت متاثر شدن نیاز دارد. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما در چینل 469 شبکه ماهواره یاسب نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
سلامونه او نیکی هیله هیله د څه روغ جوړی است زه داوود صدیقیم او تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګورئ که زما تیری خبرونه مو کتلې وي نو خو بیا سي زه دلته په امریکا کې د میشت افغانانو پر ژوند خبرونه جوړوم او کله ناکله د نور وګړو په اړه هم خبرونه جوړوم یا مرکه کوم خداونه دې د دې لپاره چې روژه ده زه غواړم درې ځینې ته ولاړ شم یو دا چې یو جمعه ته زم چې په خوا یو کلیسا و بل یوی دینی مدرسې ته پام نکړ کزم وړم وګورم چې د دینی مدرسې کې لکونکو ته څه ډول درس ورکول کیږي او دریم د روجمات لپاره د ویرجینیا د تجارانو یوی غونډه ته خبرېم چې لږه ځای و هم تاسو ته معلومات درکړم هیله ده د دې خبرونه تر پایه هم له ما سره پاتې شئ نور دونکو لکه څنګه چې ویني دا د ویرجینیا یاله د ودرج ښار آیا د اکاکوان یو کلی دی یو ډیر یو تاریخي کلی دی دلته دا سیمه تقریبا له 200 کلونه زړه ده او دلته حتی د اروپایان له راتګ نه مخکې د امریکا اصلي اوسیدونکي انډین امریکانز هغوی اوسېدل یو وروسته چې اروپایان راغله دا سیمه کې ځان ته کورونه جوړ کړه او دلته یوه کلیسا ده چې یو سل څلوېښت کاله مخکې جوړه شوې ده او دا تقریبا یو کال مخکې مسلمانانو واخیسته او په جومات یې بدله کړه نو د دې جومات په اړه به اوس تاسو ته زه معلومات درکړم
زمانم خالد دی او زه د جماعت مسؤلین څخه شاوخوا یو کال کیږي چې موږ د جماعت جوړ کړی او زما ملګری او دغه مرکز مشر او امام ډاکټر ظفر اقبال نوري سره لشلو کلو پیژنم او دغه جماعت د اخیستو کار موږ په ګډه کړی
مهرباني وکړئ د جماعت د اخیستو ټول خسره ته وکړي تاسو څنګه وتمنئ دی چې کلیسا واخلی او په جماعت بدل کړی
زموږ د امام یو دوست په همدغه سیمه کې ژوند کوي او هغه په روزانه چاپی اخبارو کې لیدلی و چې دغه کلیسا خرڅولو ته وړاندې شوې او موږ ته خبر راکړ چې د اخیستو لپاره اقدام وکړو موږ په هغه وخت کې د جماعت جوړولو لپاره ځای لټو او تعلیم وکړي چې دغه کلیسا په اخیستلو بریالي شو
give me some details about the process of
د اخیستو په اړه یو څه معلومات راکړي په څومره قیمت مو دا کلیسا اخیسته او پیسې مو کومه کړې
we bought it on cash basically
مو کلیسا په نغدو پیسو واخیسته او دغه پیسې مو په چنده خلکو راغونډ کړې قیمت یو ملیون ډالر وو په لومړي سر کې وتوانېدو چې $300,000 له خلکو راغونډ کړو او $200,000 مو په قرض الحسنه یو شخص نه واخیستې او هغه پور مو هم په دې وروستیو کې خلاص کړ. اوس جماعت له هیچا پور وړې نه دی او موږ خوشاله یو چې له بانک نه د پور اخیستو اړتیا رامنځته نه شوه.
So we got lucky in that part that we did not have to go through a bank or something.
How the local community responded to
د دغه بدلون په اړه د سیمې خلکو عکس العمل څه وو؟
At first the community was a little shocked, I would say.
په لومړي سر کې د سیمې خلک یو څه په شک یا تعجب کې وو چې دا نوې خلک دلته څه کوي، ځکه چې د دغه سیمې ځینې اوسیدونکي له ډېر پخوا یعنې له 200 کلونو راهیسې دلته ژوند کوي او کورونه یې له پلارونو ورته په میراث پاتې دي. هغوی چې کتل دا خولۍ والا کسان په ورځ کې 15 وارې لمانځه ته راځي او د پخوا په پرتله د خلکو تګ راتګ ډېر شوی، موږ ته یې په متفاوت نظر کتل. خو اسلام د سولې دین دی او زموږ هدف هم له خلکو سره ښه چلند دی، نو موږ هڅه وکړه چې خلکو ته مزاحمت ونه کړو او له خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې جوړې کړو.
تاسو د کار لپاره څه وکړل؟
هغه څه چې موږ وکړل دا و چې دوی مو خپلو برنامو او محفلونو کې دعوت کړل او کله چې موږ یو داسې کار کوو چې هغه پر ګاونډیو اغیز لري، د هغوی نظر اخلو او که چاته مزاحمت کېږي نو هڅه کوو هغه کار ونه کړو.
آیا په دغې ټولې لړۍ کې تاسو له کومې ستونزې سره مخ شوئ؟
Not really. Unfortunately, we had
نه خوشبختانه چې سیمه چارواکي ډیر ښه خلک دي. موږ له هغوی سره مخامخ خبرې وکړې، په خاصه توګه د سیمه خاروال داس یو شخص دی چې په اسلامي ملکونو کې ژوند کړی او د مسلمانانو په اړه معلومات لري او له موږ سره په ډیرو برخو کې همکاري کوي. حتی موږ ته دا فرصت راکړ چې د جمعې په ورځ بهر په لاور سپیکرونو کې اذان وکړو.
ایا د کلیسا څخه د جماعت له جوړولو وروسته څوک دلته مسلمان شوی دی؟
Not yet, but our goal is inshallah.
تر اوسه نه، خو انشاءالله زموږ هڅه هم داده. موږ قرآن له انګلیسي ترجمه سره خلکو ته ویشو او هڅه کوو داسې کړنې ترسره کړو چې د اسلام اصلي څیره خلکو ته وښیو. موږ په دې پوهیږو چې د سیمې خلک له موږ سره عادت نه دي او دلته بدلون ویني او موږ هڅه کوو خلکو ته مزاحمت ونه کړو. خلک له موږ نه خوشاله دي او په تیر یو کال کې حتی یو شکایت هم د سیمې له خلکو، ټولنې او له پولیسو موږ نه دی لیدلی.
My name is Brian Raganisi. I live
زمانم براین راگانیسی دی او زپ هم دیسمه کې ژوند کوم. زه وروسته له هغه خبر شوم چې کلیسا په جماعت بدله شوې چې د خلکو تګراتک زموږ دوکان ډیر شو. اکثره هغه کسان چې د عبادت لپاره جماعت ته راځي د خرید لپاره زموږ دوکان ته هم راځي. زمال نظر دا په دیسمه کې یو مثبت بدلون دی.
One of the greatest things about the United States is that
د متحده ایالاتو پاړه یو فوکلاده خبره دادا چې دلته موږ د دین او مذهب ازادي لرو. هر څوک کولای شي چې خپل دین غوړه کړي خو په دې شرط چې ځان او نور خلکو ته zarar ونه رسوي. کله کلیسا نه جماعت جوړ شوی وي او خلک ترې ګټه اخلي دا ډیره ښه خبره ده.
دته مو څه بدل کړ تر څو یو کلیسا په جماعت بدل شي.
We had to flip this pretty much everything into a church.
موږ باید هڅه بدل کړی وای تر څو یو کلیسا په جماعت بدل شي. دا ډیر زور تعمیر دی نو په کار او چیلیر کار ورته وکړو. اول د نن رنگ ډیر تیار وو او څراغونه کم وو. لکه څنګه چې ګوري دولت څراغونه مو په چات کې ځای پر ځای کړل.
We put these new pillars on the tiles. It was donated by some one brothers.
د د دیوالونو لاندې برخي کاشي چې ګوري دی او مسلمان ورور له خوا مخته وړیا راکل شوی هغه مو کارولې په پایو کې چې دا سرامیک ګوري دا مو ولګولې تر دې ځای سټیج وو چې هغه د موسیقي الیب کې غوولې نو موږ سټیج لری کړ او دا سیمه مو لوې کړه
made this at an stage wherever we have a big events we have our guest speakers sit
the stage da barkha musatali che kala mukku mahfal ya kum khas mil malaru nu kawala shu che kartri wa khulu us dalta parda zwadana da de dil par che halta su kasan pa itkaf nasti په چت کې ډیر بدلون راغلی خو تر ټولو سخت کار د دروازې ځای بدلول و دا لویه کړکۍ چې ګوري دلته دروازه و دا مزکه بدله کړه چې خلک له آخري صف نه جماعت ته را داخل شي او ځای هم لوی شي
څومره جالب اتفاق دی چې قبله هم سمه ده
بله قبله سمه ده او دا محراب او منبر زمونږ یو هیوادوال پلاس جوړ کړي او تقریبا یو میاشت زحمت پرې استلای یوازنه شی چې له پخوا په دې جومات کې پاتې دی هغه د کړکیو ښیښې دي خو دا ښیښې یو جالبیت لري چې د ورځې یو رنګ وي او د شپې له خوا یې رنګ بدلیږي موږ غوښتل چې بدل یې کړو خو خلک ویل چې همداسې یې پرېږدئ
داسې نور کوم څه هم شته چې له پخوا پاتې وي
تقریبا نور هر څه بدل کړی په دې چې زموږ د عبادت طریقه له عیسویانو سره ډېر توپیر لري نو په کار و چې ډېر څه بدل
کړو
دا واغه کلیسا چې اوس په جماعت بدل شوی اوس بلر سو هغه دینی مدرسې ته چې دی یو افغانو په توګه شوی اوبان پوسم چې په دې مدرسې کې د زکونکو ته څه ډول درس ورکړي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون
زمانم قری سم ولاده او په افغانستان کې د ننګرهار د ولایتي ما او زمنګا ولسوالۍ د خیوي په نام سره یادېږي تقریبا په 1992 کې یعنی نونس او دونه ویکي تقریبا زمي سره تلاله ما ولتم یو وکاله کړی دی او تعلیم یې تل کړی دی ال ازهر پونتول کې او دلته په 2000 کې بیا امریکا ته راغلی ما
څومره بده کې چې په امریکا کې تاسو د دینی تعلیمات او دینی مدرسې په برخه کې د کار مصروف یست
او زما تقریبا دلته دریش کاله برابر شوی دی او بلکې دا اول نه راغله ما تر اوسه پورې ما بغیر د دینی د مراکز نه په بلز کې کار کړی نه دی او بلکې تعلیم هم چې کله وکړ همدغه مې امید هم وو حتی مخکې دراتګ نه چې کشیر ته زه مثال خارج ته لاړم نو امید مې همدغه وو چې ان شاء الله تعالی په داسې یو ځای کې به کار کوم چې تر څو پورې ما ته شخصا دغه مونځ او دسه او دغه دینی چې کوم یو حقوق دي هغه هم پوره کړو او نور خلکو ته نفع او فایده ورسیږي دا مرکز خو اول د اقصا په نامه سره یادیږي او دلته زمونږ لوی او پیاوړی کوم یو پروګرام چې دی چې په هغه کې مونږ فول ټایم شاګردان لرو او د فول ټایم نه مطلب دا دی چې سهار 8 بجې شاګردان راځي او تقریبا تر څلور بجو پورې 15 ورځې همدلته نو په دې کې مطلب موږ مختلف پروګرامونه لرو اولنۍ حصہ چې دا تقریبا د 2 بجو څخه وخلا تر 12 بجو پوری ماشومان د قران حفظ کوي، او بیا تقریبا د 12 سنه وخلا تر 2 بجې پوری ماشومان دینی تعلیمات کوي لکه حدیث او تفسیر او فقه او وغيرها. او بیا ورسره منګه د دنیوي کم یو درسونه چي دي او یا مکتب چي کم یو دي، هغه هم دلته منګه ورسره لرو تقریبا تر 12 سنه پوری. یعنی ماشومان هم دینی تعلیم کوي او هم دنیوي تعلیم کوي. یعنی زه هغه ماشومان چې دي امریکایي مکتبونو ته نزي، اما هغه فرصت ورته منګه دلته مهیا کړي دي، او بلکې په رسمي تور سره دغه مکتب راجستر دي په ولایت کې، او د دې حتی دغه امتحانونه چي دي دا هم د ولایت د طرف نه اخستل کیږي، او د دې رقم یو ګریډ چي دي هغه هم دغه طرف نه تل کیږي.
یوه مسله باندې وړم اشاره وکم چې بیرته څنګه تاسو په ملک افغانستان کې یا پاکستان کې دینی مدرسې التامستا، او ځینې خلک په دې عقیده دي چې هغه کسان چې په دینی مدرسه کې درس وایي بیا غوي د دنیوي علوم سره دومره علاقه مند نه وي، یا ځینې خلک چې دنیوي علوم ته ډیره پاملرنه کوي بیا دینی علوم سره دومره علاقه مند نه دي، ذهنیت هم د ځینو خلکو په ذهن کې شته. آیا داسې کوم چې دلته ستاسو زده کوونکي یوه برخه ته پاملرنه وکړي، مثلا چې دینی زده کړې زده کوي په دنیوي کې بیرته پاتې شي، داسې خو نه وي؟
د قصف ساسي دا سوال ډیر زیات مهم دی. متاسفانه بعضی کلچر او یا کلتور دغه سیده چې یا ځان تديني علوم ته اولاد وقف کی اغه د دنیوي تعلیم نه بالکل محروم کی، او یا د سې چې مطلب لکه دنیوي علوم ته لاړ شي او دغه اخروی یا ديني علوم ته دومره متوجه نه وي، دغه مفکوره او دغه ذهنیت هم د دنیا د لحاظه خطا دی او هم د دین د لحاظه خطا دی، ځکه چې دا انسان هر قسم علوم ته ضرورت لري او باید ادواره حاصل کړي. او په زمن کې زمنګ دغه پروګرامونه دلته چې کم یو دی، دلته ماشاءالله ما درته ویل چې ام دینی او هم دنیوي دواړه پروګرامونه ام د الکانو او هم د انجلکانو د پاره منګه مخکې بیاو، او هیڅ قسم پدې کې نستونز لرو او نه زمنګ شاګردان د خپل د اندازي او د لیول دی د ګرید نه اخته پاتې شوی نه دي، او الحمدلله ام حافظان شو پکې او هم پکې کالج سټانډر یونیورسيټیانو ته ورسېدل، هم دینی تعلیمونه پکې وکړل، او الحمدلله هیڅ قسم ستونزې او تکلیف سره منګه مخشوي نه او نه زمنګ شاګردان د خپل د اغلې ولنه اوست پاتې دي.
دا یو وخت چې په امریکا کې مسلمانان په اقلیت کې دي، او ځین اسلامي ملکونه کې لکه افغانستان، تصور دا دي چې خلک چې غرب ته ځي لدین یو څه لری کېږي او فاصله پیدا کوي. ستاسو تجربه څه ښیي؟ امریکا مسلمانانو لپاره څه رقم یو ملک دی؟
ډیر مهم سوال دی صدیقی صاحب. اول خدا چې یو سړی تربیت ته ابتدا نه په دین باندې شوی او خسته شوی او دین سره مینه محبتي، هغه خلک هیڅ کله نه بیلاری کیږي، ځکه چې هغه سره د ایمان قدرې، د خپل کورنۍ قدرې، د هغه تربیت هغه اساس او بنیاد د څه جوړ شوی دی چې دا به په همدغه لار باندې پاتې شي. زه په خپل شخصا د یو دینی استاد په حیث باندې بدرته وایم چې درې ښکاله مې دلته وشو، یعنی زه په خپل باندې په دغه مملکت کې چې وسیږي ما فخر کوم او ډیر زیات خوشاله ما په دې باندې چې یو خدای چې موږ د پاره دلته مکمل حریت او ازادي ده، د دولت او د حکومت لطرف هیڅ قسم پابندي نشته. د یقین په لاو کې دغه مرکز ما خلاص کړی دی چې کله یو کلیسا او یا کوم یو چرچ او یا سینګاک خلاصيږي، دا غي چې کوم یو قانوني کاروایی ده، اما قشان دی ده مسجد هم ده، یعنی هیڅ قسم تکلیف سره نه مخکې شوی او نم کلا اوریدلی دی چې دغه پلاني ځکه مسجد جوړیږي دغه خلکو د پاره په پلاني موضوع کې یو مشکل او یا تکلیف واقع شوی دی. کم یو قانون چې دی د ټولو د پاره مشترک قانون دی، ولو کغه د اسلامي مرکز د پاره، د مسجد د پاره، د دینی مدارس د پاره او یا د غیر مسلمانو عبادت خانو د پاره. زه به شخصا به درته وایم چې زه خپل باندې فخر کوم چې دغه مملکت ته راغلی ما. د الله تعالی فضل دی، شپږ اولادونه مې دلته پیدا شوی دي، ټول د خدای فضل دی. تقریبا غټان حافظان شو، دینی تربیتی حاصل کو، د نورو د پاره زما امید دی چې یو خسته قدوه جوړه شو سبا دی د دین خدمت کولای شي دغه په مرکز کې ان شاء الله خدمت کولای شي بلکې وس ازما اولادونه ما سره تراویل منز ادا کوي ماشاءالله تجدد ترازی د نورو ماشومانو ته قران شریف درس ورکي نو دغه مفکوره خطا مفکوره ده چې هر سړی دی دغه مملکت تراشي او غدي بیل راشي او دغه غد دین محبت دی یا کم شي او یا دی زای شي یعنی ماشاءالله دومره خلق دی چې دین سره دومره محبت ته او دومره پابند دي اغه سی پابندی حتی په افغانستان کې مې نه درلودل یقین په الله وکا چې دل تراغلی لن مثال برته دا درکم د یو څورز مخ کې د غلط ازما مازیګر کې یو کوچنی لور می را سره ونه د غلط پارک ته وروته لمه نو چې ګورم البته یو افغان فامیل ما وکته نو بیا ما ته ښکار شو چې دا خو افغان دی نو سلام ور سره وکړه خو ما ته دی الک الله تعالی شاید د خدای په کور کې ناس دی ما ته وی زه چې افغانستان کې ما روجین نیولې وی اول کرد دی وی ولی چې البته د اسلام او د دین نه خلکو بوجول کړي دی چې حقیقت الله شي ملاسه مملګیای جهنم دی او ور دی او اسکل تشویق نشته دی چې الکه یو زید جنت په نام سره میاجيږي لغه پلانې عبادت دی چې وکاله تعالی برته دومره اجر او ثواب درکې دی دومره فضیلتونه دی او اجرونه دی چې ارزي ته بتل لمه بس چې همدغه جهنم دی او ور دی او عذاب دی وزبی خید د دین نه ماده سی یو سخته فکره په استلاس سره غستی و او چې دلته مې دغه مرکز ته لاړل او دغه مسلمانان مې وکتل و ما ته په حقیقت تور سره معلومه شو چې لکه څنګه چې خدای پاک په قران کې ویلي دی چې وجعلناکم امه وسطا خدای پاک وی تاسو کې تاسو وسط امه تاسو او حتی نبی علی صلاتو و سلام وی عسر ولا تعسر عفر ولا تنفر وی تاسو په دین کې اسانتیا وکي دومره سختی مکه وی چې خلکو د دین نه زړه تور کوي په استلا سره دا نبی علی سلام هم نه کړی دی په خوانی او بعضی اقوامو کې افراط او بعضی کې تفریط نو د خاطر الله تعالی موږ تعالی را اختیار کړ چې وجعلناکم امه وسطا دومره خلک ما کتلی دی ماشاءالله چې وی په افغانستان کې او په پاکستان په نورو ملکونو کې چې زمونږ د دین سره څومره شوق او اغه سنشته لکه دلته چې کوم یو پیدا شوی دی
خو او به دومره هم رڼې نه دي ځینې مسائل حقیقتونه هم شته دا به نه وایي چې د مطلق هر څه دلته روان دي روان دي ځینې خلک بیل شکه چې غربي ملکونو ته راغلي دي
او شک نشته دی چې مطلب لکه حتی بعضی خلکو دین نه لري شوی دي بعضی خلکو عبادت او اطاعت پرې خېدي دا بالکل حقیقت دی دا هم حقیقت دی
اندی تب تړاو سره ځینې خلک د خپل د راتلونکو نسلونو د دینداری په اړه اندېښنه لري د لپاره چې دلته مسلمانان په اقلیت کې دي اکثره خلک دی وسنه لري یا د دینی مدرسه دینی مکتب نږدې په کورته نسته چې هلته خپل ماشومان رولېږي نو عام امریکایي مکتبونو ته ځي په امریکایي یو محیط کې چې دی په اقلیت کې دي ماشومان رالوېږي نو دا اندېښنه تر کومه حده جدي ده او د دې د مخنیوي لپاره څه باید وکړي خلک
سیدی صاحب شک نشته دی چې مطلب دغه وطن کې مسلمانان اقلیت ته خو په زمن کې دامه ویل شي ما چې ماشاءالله مسلمانانو تعداد ورس په ورس په دغه مملکت کې زیاتیږي په تعلیمی جامعه کې بدرته وې چې د سی فامیلونه او کورنیان مشته دي چې هغه د خپل د اولاد د دینی او یاداغي د تربيت په حق لباندې تشويش لري او خفګان لري لوی فرصتونه که درته وې مچې لکه دغه سي دینی مراکز او مدارس چې کوم یو دي دغه ډیر یو غټ رول لري د اولادونو د دینی او دنیوي تربيت په حق لباندې نو وس د الله تعالی فضل دی په امریکا کې ځانته تقریبا د 2000 څخه زیات راجستر مسجدونه شته دي مرکزونه شته دي دینی مکتبونه دی ماشاءالله چې الته هم کلتور یادې هم الته دین یادې هم تربیته خېسته راځي او دا کم یو غیر قانوني کارم نه دی ام دغه مکتبونه چې منګه دلته لرو مثال دغه راجستر دی
تاسو په وانسان کې وخت تیر کړئ دلته هم اوس وخت تیر کړئ او لوی برخه دی خپل عمر دلته تیر کړی دی یو امام او دی یو دینی عالم په توګه خپل ژوند دلته او په وانسان کې څنګه ارزوي
او سیدی خسب افغانستان کې وخت یې کړی دی خو متاسفانه هغه ورځ نه چې پیدا شوی په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده چې تر همیشه په مشکلات او په تکالیفو کې وخت یې کړی دی خو شک نشته دی چې امریکا ژوند ډیر د راحت ژوند دی ډیر د امن ژوند دی او هر قسم حریت او ازادي د ارسنه مخ کې مسلمان لري دا غټه زیاته غټه خوشحالي خبره ده نو زه خپل دلته په موجودیت باندې د فامیل په موجودیت باندې او دلته په ژوند تیرولو باندې د الله تعالی ډیر شکر گزارم او راضی ما او چې الله تعالی توفیق را کړی دی چې هم دین ته فائدہ ورسیږي او هم اولادونه دینی او دنیوي تعلیمونه کوي ماشاءالله تعالی، او یو د امن فضا کې وسیږي چې مکمل دین د لحاظه پکې حریت او ازادي ده. نو ډیر خوشاله یم دلته
قاری صاحب، له وخت نه مو ډیره مننه کور مدان
لسته سره مو ډیره مننه صدیق صاحب تاسو راغلی او دغه ډیر مهم وخت کې چې د روجي میاشتې روجه لري تکلیف مو کو او سنټر تر راغلی الله تعالی تاسو د دې اجر او ثوابونه درکې او الله تعالی خوشاله را او ډیره مننه.
دونکو دا چې وی غونې ترغلم چې د ماف په نامه یو اسلامي ټولنې لخوا جوړه شوې ده. دا اسلامي ټولنې د مسلمانو تجارانو لخوا رامنځته شوې او غواړي دوی چې یو بل سره په امریکا کې او په خاصو ته په ورجینیا کې په قانوني ستونزو کې یو بل سره مرسته وکړي. په دې غونډه کې ځینې افغانان هم شامل دي چې له غوسره هم خبرې وکړم او په عمومي توګه د دې غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. دا څه ډول اورګنایزیشن دی او څه فعالیتونه کوي؟
موف تیر کال دلته د مسلمانانو چې په ورجینیا کې د ورجینیا باشندګان دي د ټول جهان مسلمان البته سره یو ځای شول چې دا یو نان پرافټ یا ان جی او اورګنایزیشن یې جوړ کړی په ورجینیا کې چې د مسلمانانو تاجران چې یا بزنسونه چلري یا کارونه چکی یا نوې نسل چې دلته پیدا کیږي یا لویږي د هغو د پاره اسودګي او اسان تاوی کوج دراول یو د بل سره مرستي وکي او په هم عین صورت کې خلک چې دلته بزنسونه لري د هغو د پاره د ورجینیا د حکومت لابي وکي کچیرته د مشکلات لري قانوني مشکلات ولري یا نور دی بیا د اورګنایزیشن بیا زی و جنرال اسمبلی ته د ورجینیا هلته لابي کوي چې دا قوانین شدید دا سخت زموږ د خلکو لپاره یا ټاکسونه چې دي دا شنه دي یا یو اورګنایزیشن دلته څوک یو دکان خلاصي یا بل بزنس خلاصي ډېر مشکلات خلاصي دي اساس باندې پوجو راغلي
کله چې موږ ته مثال راکړي چې دا ټولنه په څه ډول له مسلمان تجار سره مرسته کوي؟
په تور مثال ته تاجران دي ګاز سټیشنونه لري د ګاز سټیشنونو لپاره مختلف لیسنسونه او شانته باید پوجو راولي کچرته ته یو ګاسشن خلاصې یا یو ځای کې تل راوړې یا نور کارونه کوي او هغه ستاسو څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت غواړي چې خلاصې کې نو دا لابي کوي چې دغه پروسس او دغه مقررات چې قانون جوړ کړی دی د ورجینیا لپاره دا زموږ په فائدہ نه دی دا زموږ لپاره تاوان لري موږ صرف جوړې څنګه کولای شو چې دا لږ اسانتره کو دغه خبره په تور مثال یو بل شی ځوانان دلته پیدا کیږي دلته لویږي که څه هم مسلمانان دي که څه هم د مختلف مالیکو څخه راغلي دلته اوړی کې لري هغه رسم رواج او خپل مذهب او خپل ژبه ساتلې دي ولی بیا هم امریکایان امریکا کې ژوند کوي ورجینیا کې ژوند کوي نو ولې دین اس کولای چې عین لکه یو بل امریکایي یو بل ورجینیا چې دلته کولای شي چې و یو جنرال اسمبلی کې یو سیاست ځان انتخاب کړي یو بل چوکي ځان انتخاب کړي دا مسلمانانو کولای شي ځان انتخاب کړي او باید کومه کورسره وسی.
And this means that the legal structures and the
government د ریونډیټا د ویرجینیا ایالت مسلمان سناتورا کلیزالا هاشمی هم د ځانګړي ملمنی په حیث رابلل شوی. ما له غلی هاشمی نه پوښتنه وکړه چې دغه شان غونډه مسلمانانو ته څه ګټه رسوي.
It's so important that we are gathering this evening to celebrate Iftar.
دا ډیره مهمه ده چې موږ نن ماخام د روژې په نیمه کې روژه ماتي ته راټول شو. دا غونډه دلته په ورجینیا کې او په ځانګړي توګه په شمالي ورجینیا کې د مسلمانې ټولنې د ودی او تنوع او حیاتي ځواک څرګندونه کوي. موږ فرصت لرو چې یو بل ملاتړ وکړو او د راتلونکي نسل لپاره یو بنسټ کېدو چې په ورجینیا کې ښه راتلونکی ولري او دلته یو غوره پیاوړی ټولنه هم جوړ کړي.
تاسو په امریکا کې د مسلمانانو ژوند د تیرو کلونو په پرتله څنګه ارزوي او په دې هیواد کې د دوی راتلونکی څنګه ویني؟
Well, you know, I arrived in this country.
زه شپته کال وړاندې کله چې ډیر ځوانم د هیوا تراغلی او هغه وخت کې دلته ډیرې مسلمانی کورنۍ هم نه وي، مګر هغه څه چې موږ په تیر نیمای پیړۍ کې لیدلې دي د دې چې ډیرو بیلابیلو سیمو او هیوادونو څخه خورا ډیر خلک راغلي او زموږ نفوس ډیر شوی دی. دلته په ورجینیا کې که هغه په سوداګرۍ کې وي یا تعلیم یا د ټکنالوژۍ په ډګر او یا هم په ډیرو متنوع سکتورونو کې مسلمان ټولنه مخ په ودې روانه ده.
درنو لیدونکو، د مسلمانو تجارانو په دا جوړه شوې غونډه ختمه شوه. هغه څه چې ما ترې زده کړل هغه دا دي چې مسلمانان ورستر بلي په امریکا کې مخ روان دي، خاص توګه په تجارت کې، په سیاست کې، په تعلیم کې. نو ورستر بلي ټولنې رامنځته کیږي او دوی غواړي چې ورسره مرسته وکړي. دلته دا خبره نشته چې مسلمان دي کوم ملک دی، هغه افغان دی که پاکستانی دی که هندی دی که عرب دی، ټول یو بل ته لاس ورکوي او بل سره غواړي چې مرسته وکړي تر څو دلته دوی خپله او د دوی راتلونکي نسلونه ښه ژوند ولري.
Thank you.